السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې د دولس نه تر یوې بجې پورې د غړې کې زه منور شاس تاسو کوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کې کرفیو کې نرمی راوستل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د داعش خلاف عملیات پیل کړي او امریکا او سعودي ویلي چې د ایران سره جګړه نه غواړي. د شمالی وزیرستان چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل چې د یادې ځلې لښنه خوړه نیولې تر د تخیلو پورې سیمو کې به ګرځبندیز کې نرمی راوستل شوې ده. یو ځایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویل خلک په دې شرط چې خپل شناختي کارتونه له ځانه سره ولري د ورځې تګ راتګ کولی شي، خو البته د شپې مهال به کرفیو په خپل حال وي. دا ګرځبندیز که څه هم په مې میاشت کې د خړ کمر د پیښې نه پس وخت په وخت روانو، خو د جون پر اوومه چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوز برید کې سلور افسرانو وژل شول، نو په پرله پسې ډول دوام وکړ او صرف دو ورځې پکې نرمی راوستل شوې وه. یو تازه خبر چې راورسېده دا دی چې د جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خالي وزیر نن بنو کې په سخت سیکورټي کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د نوموړي پیشې پر مهال د بنو کچري سیل کړل شوی وه. په څلورو اطرافو پولیسو سرتیري ولاړول او دننه چاته د تلو اجازه نه وه. د پولیسو او پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په وینا د ترهګرۍ ضد جج د رخصتۍ په وجه علي وزیر سشن جج ته وړاندې کړل شو، چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 تاریخ باندې د بیا وړاندې کېدو هدایت جاری کړل شو. په دې موقع د علي وزیر پلویانو وکیلان هم د کچرینا بهر موجود ول. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس دواړو ګوندونو لخوا په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوې چې د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای د حکومت خلاف د ترهریک چلولو پلان لري او د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ به منظورېدو ته نه پرېږدي. په دې ملاقات کې د عدلي د ژغورلو په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداري او فریال ټالپور د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوی دي. د دې ملاقات وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري ویل بلاول بوټو او مریم نواز صرف ملاقاتونه کوي، د احتجاج وس نه لري. لیفټنر جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ادارې آی ایس پی آر لخوا په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنر جنرل حسیم منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. نوموړی د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکی او د بلوچ رجمنټ سره تعلق لري. د دې ترڅنګ پوز پر یو شمېر نورو چوکیو هم نوي کسان پر کار ګمارلي دي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه سلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوال ادارې یا یونیسیف چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېدل. په پاکستان کې اوس مهال څه د پاسه 1 میلیون رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان زبیر عارف پرون مشال لډیو ته ویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي چې دې ډلې له پرونه یو وار بیا د کونړ په چپه دره کې له طالبانو سره جنگ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخ کړي. امریکا او د هغوی اتحادي سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې کې هیڅ اشتباه نشته چې ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو د برید مسول دی. پمپیو وایي دوی جنگ نه غواړي خو د ډیپلوماټیک او نورو لارو نه له هرمز تنګي د تیرېدو زمانه ترلاسه کول غواړي. هرمز تنګي د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ د تیلو د بیړیو د تیرېدو لویه لاره ده. ترنګلتیا وروسته لاغې خپل اوشته ورسېده چې د جون په 14مه په دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. تر دې میاشت وړاندې د متحده عرب اماراتو له ساحل سره نږدې هم په څلورو نورو ورته بیړیو بریدونه شوي. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران اچوي خو ایران دا تورونه ردوي. یو اغیزمنه څیړنیزه اداره وایي که څه هم په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د ایټمي وسلو شمیره کمه شوې خو دا چې په راتلونکي کې به دا شمیره لا نوره کمه شي دا خبره غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکې او نورو هیوادونو 10,315 ایټمي وسلې درلودلې. یاد اداره وایي دا د تیر کال پرتله چې له دغو هیوادونو سره اندازه تن 14,415 ایټمي وسلې وې کمه شمېره ده. د ایټمي وسلو په شمېر کې کموالی د روسیې او امریکې له وجې ده چې دواړه هیوادونه لا هم په شریکه د نړۍ نوي په سلو کې ایټمي وسلې په لاس کې لري. د نوي پیل د تړون له مخې دواړه هیوادونه په یو ډول خپلې ایټمي وسلې کموي. پرون په جنوبی امریکای هیوادونو ارجنټینا، یوراګوی او پیراګوی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د لوی بندې سره مخامخ ول. د ارجنټینا ولسمشر موریسو مکری پر ټویټر لیکلی د بجلی دغه بندیز بی ساری و په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې په اړه څه ډول راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ورځې تر پایه د ارجنټینا په 90% سیمو کې بجلی بحاله کړل شوې وه خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې د ګریټ سټیشنونو د خرابېدو علت څه و. د یوراګوی او پیراګوی ځینې برخې هم د بجلی د بندېدو له وجې اغېزمنې شوې چې د یوراګوی د چارواکو په وینا علت یې د ارجنټینا د بجلی د شبکې خرابېدلو. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حالو د کرنسې بیور.
د پیښور د صرفه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 145 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅ کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان مشران به نن د کرفیو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د ډوګ مچاخېلو یو مشر وای
دا غریب خپل د ډېرې باندې کار وکي مالا غدلې وي په غریب خپل باندې ډېر اثر پر وځي کې دې چا به مورون وي فاروق څوک سمانی نه ختم شي او دې کې بزرینه بنر دې نشته به سره ډاکټرونه ځي.
د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت خلاف په ګډ تحریک شروع کولو اصلاح شوې دي. نن په بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری په دې حق لوای
یو کور پات نه شي، یو بچی پات نه شي، چار کړي تا د دې پولیو قطرې ورکول شي. ولسم دي مواردات د پلرونو د منځو شاګه راشي پولیو ولاو.
د کورمې مدني فعالان د مخمان د سیمې کډوال خپل سیمو ته ستنولو غوښتنه کوي. دغه کډوال څه مشکلات لري؟
خپل خلک دوه ته مطلب کوم هدف پر لکه لکه سپورټ کوي. میاش نه دی میاش نه کول نه دوه کول نه دي لکه ژوند شوالو کنه. دا دوی پر ډېر ژوند مشکلات دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوره کې د خزینه استادانو د نشټوالي له وجې د جنکو تعلیم متاثر شوی دی. نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د شنه خوړنه تر د تخیل پورې کارفیو کې نرم شوي او خلک به اوس له سهار نه تر ماښام آزاد تګ را تک کولی شي، خو د شپې پر مهال به کارفیو قائموي. د چارواکو په وینا دا اقدامات یې د خلکو مشکلاتو کمولو او امنیت ټینګ ساتلو لپاره کړی دي. بلخوا د ډوګه مچاخیل مشران وای لا یې هم په سیمه کې د کرفیو لوجه مشکلات شته چې په اړه به نن له چارواکو سره لید کاته کوي. په دې حق له تفصیل درته عمر وزیر وړاندې کوي.
د انتظامی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرونا نرمی شوه، چې د دوی په وینا لا سهار نه تر ماښامه پورې به خلک آزاد تګ را تک کولی شي او شپې مهال به ګرځبندیز وي. دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د تخیلو پورې باید دوام درلود. د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. چارواکو بیګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې د ولس مشکل یې په پام کې دی، خو په دغه سیمو کې د امن امان بهتر ساتلو لپاره د ولس ملاتړ غواړي. ملک غلام چې تحصیل د تخیل ډوګه ماچا سیمې اوسېدونکي دی بیګا شپې مشال ریډیو ته وویل
مشکلات پیش ہوئی
د شمالی وزیرستان په ځنا سیمو کې پر لپسې کرفیو لری کولو په لړ کې د عثمان ځای مشرانو او د سیمې ځوانانو د انتظامی او فوج سره په بیا بیا لید کاته کړی ول او د کرفیو لری کولو غوښتنه یې کړې وې. دغه کرفیو یا ګرځبندیز د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې ومانېټه باندې د غلطه د سړک غاړې بامی چاودنه کې د فوج څلور افسرانو وژل کېدو پس پر لپسې لګول شوی و چې په منځ کې دوه ورځې نرمی شوی وه او وروسته یې اووه ورځې دوام ولرلو. د مئی په شپږویشتمه شمالي وزیرستان په خړکمر کې د فوج په ډزو سورلس کسان وژلي شوي ول. فوج ویلي چې د خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او پارلیمان غړو محسن داوړ والی وزیر په ملاتړ د دوی پر پوستا برید کړی و. تر دې پیښې وروسته داوړ وزیر ونیول شول، خو یاد غورځنګ وایي د دوی ملګری بې وسلې و او د غلطه د خپلو مطالبو لپاره په احتجاج راوتي خلکو ناسته ته روان ول. حکومت د دې پیښې قربانیانو ته د معاوضې ورکولو اعلان هم کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر نن په بنو کې د عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. دا وخت د سیمې نظم خبریال عمر وزیر راسته د ټلیفون په لیکه دی. عمر، د علي وزیر د دغه پیښې په اړه تفصیل راسه شریک کړئ.
بالکل، مننه منور شاه. د پولیسو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګری ضد جج چکمو هغه رخصتي په وجه علي وزیر نن سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 نیټه د بیا پیش کېدو هدایات جاری شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د غرنګ د چکم وکیلان دی هغه وایي چې نو نسم جون با علي وزير او محسن داوړ دواړه یو ځل بیا پیش کولی شي. دا به هم وایم چې په دې موقع د سکیورټي سخت ګامونه پورته شي ول او د بنو چې کومه کچاره د پسلورو اطرافو باندې پولیس سرتيري چې کم دی هغه ولاړ ول. سخت امنیتی ګامونه هم پورته شي ول. د نن نه چاته د تلو اجازه نه و. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکشان دي هغه دا وایي چې د دوی ګڼ شمیر چې کوم پلویان دي او مشران دي هغه په جلونو کې دي. خو دوی وایي د غاین او د قانون لاندې چې کوم دي د خپل حقوقو تر لاسه کولو لپاره خپل مبارزه چې کوم دی جاری ساتي.
ډیره مننه ډیره مننه عمر وزیر ور سره چې د علي وزیر عدالت ته وړاندې کولو په اړه سره حال شریک.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پرون په لاهور کې ملاقات کړې ده. د حکومت خلاف د تحریک چلولو ژمنه یې کړې ده. بلخ حکومت وایي چې دوی د حکومت د دوی خلاف د تحریک چلولو توان نه لري. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
پرون د اتوار پورس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کېدو ته پرې نګدو او د لړکې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو، ځکه چې د بجټ پاس کېدو په صورت کې به د غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د نوموړي وینا وه پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاري ساتي او اولس خوا ته به ځو، سړکونو ته به راوځو او خلک به دې خبرو چې د دوی جمهوریت حقونه، انساني حقونه او معاشي حقونه د خطرې سره مخ دي او هغه پیغامونه چې پر رسنیو د سنسرشپ لوجي ولست نه رسیږي، نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه ولست رسو. زه اسلام آباد ته روان يم او هغل ته بعد مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوم او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم او نور موضوعاتو ترڅنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نګدو. لرسنیو سره خبرو نو د بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته په جاری کړې شوې غړې اعلامیه کې ویل شوې دوه مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منځوري دوته نه پریږدي، بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي، د عدلي د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دوه ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علی زرداری او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوې دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار ورځ په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو، خو ټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به نه راوځي. د نوموړي وینا وه په اعلامیه کې اولس تراپې خو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوې، نو دوی خو په خپله په متی گاڑو او پگران بای او کورونو کی اوسیگی، نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولای شي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میش خبريال او د سیاسي چارو پو عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دوانو ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حد یې عملی کولای شي. نو نو موړی وایي دا ملاقات ډیر اهمیت لري، هغه نه صرف د دوی د ذات حواله سره بلکې د دې دوانو ګوندونو او د ملک سیاست حواله سره هم، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بلکم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلوله، بلکې دا دوانو ګوندونه په ایواز هم کامیاب تحریکونه نشي چلوله. نو ترڅو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل، نو تر هغه وخت لوی فیصلې هم نشولې کېدلې. اوس دوانو ګوندونه رايوځي شوې دي، نو ډیر څه کولای شي او چې کومې فیصلې کړې دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملی کولای شي بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولای شي. د ذکر ده چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړي د روجماتي لپاره رابللی وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته بعد مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلی چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د بیړني مرکز مشر راشد رزاق په یو بیان کې ویل چې د صوبې په ديار لسو ځلو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به له ديار لسو لکو څخه زیات ماشومان ته د یادرنز د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. په دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي. په دې هکله نور حال له کوټه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
په دې کمپاین کې په دازل پپشن کلب عبد الله ژوب لورلای او دوکي کې هم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسكر هم ګزمه کوي. خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کیږي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د کوټه و نامتو خبريال سید علي شاته.
پاکستان کې د نړیوالو افغانستان کې د وګړو د پولیو سره په پښتنو نه جوړیږي. دا به چې دا د چیزو خلګې ته په خبرې پر دې باندې خبره کوم چې وګړو دلته د نورو ناروغي له وجې په ډېر زیات تعداد باندې مخېږي نه جوړ کیږي متاثر کیږي. اوس یو پولیو کمپین لاسواره دغه سړي دروازه تکوي خلکو د دې څخه بیزار شوی دي. ما په فکر سره حکومت ته یا کوم شي د مهکمه صحت مداران دي یا کوم انټرنیشنل باډي هغه څه دا پکار دي یو هر دوار درې واره حق ته لاسواره دا کمپین دا مهم څه دي. دا ډېر په موثر انداز وچلي دا پر دې څه ده د پولیو وایرس دی هغه په خاطر
پر دې محل ته حکومت له لوري د مندو او پلرو څخه غوښتنه شوې ده چې هغه د وخپلو ماشومان ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. تغړول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه شوې ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابی لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکو د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمہداري ده.
ګوره سرکار خو په کار کې چې د خپل ټول ډپارټمنټ چې کوم څه کې کیان دي دا وي چې کیان ولګي د کمشنرانو د ټیټ کمشنرانو دا مشرانو د نورو چې کوم عوامي نمائندگان دي په خواني کونسلرات ام پی ا ګاندي چې سره مرسته واخلي چې یو کور پاتې نه شي یو بچي پاتې نه شي چار کړيتا د دې پولیو کترې ورکول شي او لسم چې موارد د پلرونو د مندو شاغا راشي پولیو ولا وکړ خو ته یې دغه غفلت کوي او په کار دي چې پدیا والا په ماچټونه کې اعلانونه وشي نور داسي ګارانټي ګامونه پورته
بل بل ته د رښتیا د چارواکو په وینا چې تیر کال په هواد کې د پولیو یوازې درې کې سونشکاره سوي وو. خو د بده مرغه دا کال په تیر شپږو میاشتو کې تر دم غړي پوری درشت ماشومان د پولیو د وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه د پولیو ضد څاڅکي نه ور کړی.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غونډه کیدونکو چې پکې د ګډون لپاره له جنوبي وزیرستان څخه د غورزنګ په لویان ورتل دوی ادا کوي چې د ټانک پولیسو ایثار کړي او په غونډه کې لبرخه خستو یې منې کړې دي. دا خلک د جنوبي وزیرستان له کوم سیمو راغلي وو او د ټانک پولیسو ولې ایثار کړل په اړه یې تفصیل د سیلاب مسعود رپورټ کې اورو.
په دغه غورزنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکو واجد وجدان ویایي
وڼه د سیمې نه ورسره شاخوا چې څنګه د وزیرستان لکه څومالای لادام ماکین سرارو غو دغه نه د پښتون ژغورنې غورزنګ و ډیشان کې تا چې کومه وڼه واه سرلري کې دنه کړلا هغه تا ملګری روان چې د ټانک پولیس د کاور سره په چټک باندې ودراول ډېر هستري کړل ورسره د سرور باندې یو هدرول هغه کې د غواړي یو ډېر خلک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وي چې دوی د میرمشاه د پېښې غندنه وکړي چې پاکې چې کوم زخمیان شهیدان شوي وي ورسره چې کومه کرفي په وزیرستان کښې هر لګېدلې د هغې باره کښې غندنه وکړي چې دوی هغه متاسفانه پرېښه نه شول او هغه وفا شول دوی د دغسې ډېره غندنه کوي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
دا د وڼنه وزیر وتلی وي او د چغمالي ولا کاسون وي د نږدې کوټکي تلاروغې کاسون وي نو اول خ په خرغېړه شي راکړل خو بیا په آن آباد چې وکا ورته رورسېدل پولیس ورته رمخته شول نو دغسې څو کسانه مینه لکه اقبال الله دسمامات سپیسل غازي وداته یو چې په توسه اف آی آر دی زه توسه نسم بدغ چې رکاوټ ورته جوړ کړه ډېرا تنه ورسول دي اکا ورنه واپس کړل.
په ډېر اسمیل خان کښې د غورځنګیانو دا غونډه څه د پاره وه مصطفی مسعود په دا رنګ وضاحت کوي.
یا غونډه چې دله په چوداري کښې دننه مونږ د کوم شمالي وزیرستان چې کرکېدو د علي وزیر او د مفتن دوړ نور چې څه د غورځنګ ملګري ګرفتار شوي دي دغ پوره یا مشوره غوندې وه د مونږ لکه مطلب نه جلسه وه او نه څه احتجاج وه نه نارابازي وې نه وه مطلب یا غونډه مونږ کوله په چوداري کښې دننه خو هغې ته هغه خلک روان وه هغه پولیس پرې نه شول مخکې لا عمل پوره مونږ سوچ کوي مخکې لا عمل مونږ څرنګه ورته پېکي.
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډ کوارټر ډی ایس پی میر علي سره د ټلیفون په لیکې تماس ونیو هغه خبره واورېده خو ټلیفون یې بند کړ څه ځواب یې را نه کړ. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
په کورمه کې یو شمیر سیمې داسې دي چې خلک یې لا هم بې کوره دي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې د شاملې مخمان د سیمې خلکو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پرېښي دي. مدني فعالانو د دغه سیمو ته د دې خلکو د واپسۍ لپاره غږ پورته کړی دی. زموږ خبریال طارق اورکزي د دوی غږ د سیمې اعلی چارواکو ته رسولی او دې رپورټ کې حال راکوي.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دې بې کوره متاثرین دې خپلو کورونو ته ستنه کړي. د بګن اوسېدونکي او مدني فعال انورشاه اورکزی وایي د یاد سیمې متاثرینو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلي چې لا هم بې کوره دي. پکار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لیږلو لپاره نیټه او زر ته زر ورکړي ځکه چې په سختو مشکلاتو کې وخت تېرېږي.
خپل خلک په دو ته مطلب کوم حد پورې لکه سپورټ ورکوي میاشت نه دي میاشتې نه کول نه دوه کول نه دي لکه ژوند شولو که نه دا دوی پر ډېر زیات مشکلات دي. او بله غټه خبره دا چې کومې دوله مشمون دي هغه بالکل بې تعلیمه شولو ویل چې مطلب دو سره پیسې نشته مطلب سهولتونه او سره نشته په کور داسې مطلب زر تر زر د ګورنمنټ توجه ورکړي مطلب اکشن د پوښتل شي هغه علاقه مطلب ورته جوړه کړي خونې ورته جوړې کړي دا خلک لکه لوټ شي آز کې خپل ژوند کې خپل مشمون آز کې سبق وایي.
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکنی په مخمان دی تر قبضې وروسته پوځ هلته عملیات پیل کړل چې تر دوو میاشتو پس ټوله علاقه یې ترې واپس واخیستله او امن یې یو ځلې بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم اورکزی وایي په پړچمکنی کې تر عملیاتو وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي خو نه پوهېږي چې د مخمان دی شاوخوا 200 متاثره کورنیو په واپسۍ کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دپاره سکم د اپر کورم تحصیلدار صاحب پی این ٹی آغا مقرر شوه او کیپټن او د پاوچ آغا ورسره مقرر شول او بقاعده یو ټیم تیار شو سروې دپاره خو مو پوه نه شولو د علاقې خلق او د هغه پته ونه لګېده څه د ویلي بیا هغه شول پاسپورټ شو ودرېده د خبره او سروې ونه شوله نو مو ګورمنټ نه دا خواست کوو څه څومره زر کېږي دې علاقې ته د خلق واپس کړی شي.
موږ چې کله د منځني کورمې مرستیال کمشنر له فضل ودود سره خبرې وشوې نو د هغه دا وینا وه زه په دغه څوکۍ نوی راغلی یم نو هیڅ معلومات نه لرم چې د مخمان د خلکو واپسي تر اوسه ولې نه ده شوې. فضل ودود زیاته کړه دومره خبر یم چې ډېر مخکې د مخمان د خلک بې کوره شوي خو اوس هغوی ته په واپسۍ کې څه مسله ده نو په دغه اړه به اول ځان خبره کوم او رسته به تاسو ته خپل جواب وایم. د چارواکي تر ډیر انتظار هم په دغه غړه د هغه دریس مخې ته رانغلو. لا ورغزو او خیبر سره په پولا په منځني کورما کې تعمیري وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2019 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل، نو تر 200 زرو زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته تر 300 زرو زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوي، خو هلته د مخماندې په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه تا واکې چې پکې د رواني غلې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
د جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړي علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړ شو. هلته د شمالي وزیرستان چارواکو پر مشاله ډیو ته ویل چې د یادې ضلع لښنه خوړانې ولې تر د تخیلو پورې سیمو کې ګرځبندي سکینر مې راوستل شوې ده. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس دواړو ګوندونو لخوا په خبره شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دا پوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای د حکومت خلاف د تحریک چلولو پلان لري. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې یو انچیر چارواکي ګډون کوي. د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون کولو په موخه پرون اسلام آباد ته ورسېدل. لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکل شوی. د پاکستان د فوج د امر اړیکو ادارې ISPR لخوا پرون خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنانټ جنرال آصف منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي چې دې ډلې له پرونه یو وار بیا د کونړ په چپه دره کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاسو کې د اټمي وسلو شمیره کمه شوې، خو دا چې په راتلونکي کې به دا شمیره لا نوره کمه شي دا خبره غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبریال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي تاسو ته اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا دعوا چې حکومت یې ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کړو او معیشت د بهترۍ طرف ته روان دی، که واقع داسې وي نو د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د کروڑونو پاکستانیانو لپاره یقینا چې دا یو ډیر لوی د خوشحالۍ خبر دی. ورځپاڼه لیکي قومي وسایل د ذاتي ګټو لپاره استعمالول د ملک او اولس سره دښمنۍ برابر دي، او د چا پر ضد چې درغلي ثابت شي نو نه صرف لوټلې دولت دې ترې واپس واخیستی شي، بلکې سخت نه سخته سزا دې هم ورکړی شي چې په راتلونکي کې د دا قسمه حل مخه ونیول شي. خو د احتساب عمل د انتقامي کاروایی د تاثر نه پاک او غیر جانبداره پکار دی، او د مخصوص خلکو او یا طبقو پورې دا محدود ساتلو په ځای دی د حکومتي سیاستدانانو په شمول د هرې شعبې خلکو پورې وغځولی شي. ورځپاڼه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا د شپږ ارب ډالرې قرضي اصولي منظوري وروستو ایشیایي ترقیاتي بینک هم پاکستان ته 3.40 کروڑ ډالر قرض ورکوي، نو حکومت له پکار دي چې دا رقم دې د ملکي معیشت بهترۍ لپاره خرچ کړي او کوشش دې وکړي چې راتلونکي کې نورې قرضې وانخلي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي اورس پورس د روپۍ نرخ په ښکته را روان دی، او په بانکونو کې د یو ډالر نرخ 1.55 روپۍ او په مارکیټ کې 1.55 روپۍ 50 پیسو ته رسېدلی دی. د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په غیر ملکي قرضه کې شاوخوا 840 روپۍ اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومتي ګامونو او اعلانونو باوجود د ډالر په نرخ کې اضافه روانه ده، او ورسره د هر شي نرخونه هم په بره روان دي چې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ دي. د حکومت مجبوریت پوریان په خپل ځای خود اولس د حالاتو احساس دی هم وکړي او د ډالر نرخ سره سره په ګرانۍ دی قابو عمومي. ورسپاڼه لیکي حکومت د اپوزیشن سره د تاوتریخوالي په ځای خپله توجه ملک تراپیخو مشکلاتو طرف ته راواړوي او داسې ګامونه د پورته کړي چې له وجې نه صرف ملکي معیشت کې بهتري راشي بلکې د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د اولس مشکلات هم راکم شي. دا نورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي تیره میاشت د بلوچستان اسمبلۍ غړي ماجبین شیرین خپل د اتو میاشتو زوی چې کله د سیشن دوران اسمبلۍ ته راوستو نو دا یې سوچ نه و کړی چې نورو پارلماني استازو لخوا به یې دا ګام ښه نه ګڼل کیږي. ورسپاڼه لیکي بلوچستان اسمبلۍ کې د نورو پارلماني استازو د رویې او نوموړي د کمپاین له وجې په یاد اسمبلۍ کې ډومبې ډے کیئر سینټر جوړ کړی شو کوم چې یو ښه ګام دی او په کار دا چې د ملک نورو اسمبلیانو سره سره په حکومتي او شخصي دفترونو کې د همداشان سینټرې جوړې کړی شي. ورسپاڼه لیکي دا یو ښه ګام و چې پورته کړی شو او دا قسمه مثبت بدلونونو له وجې په زیات شمېر کې زنانه د دفترونو مخه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان کې یو ذهني ناروغ ته د نه پورس پانسي ورکول کې یو د انساني حقوقو یو ډلې غوښتنه کړې چې حکومت دا وزندوي. بلخو رويټرز خبری ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د لرغونی آثار له خطر سره مخامخ دي او په کار د حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګولې آثارو
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د بشري حقوقو یوې ډلې پر پاکستانی چارواکو د هغه قیدی نه اعدامولو ټینګار کړي چې ذهني ناروغ دي. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نامه د بشري حقوقو اداره د مرګ د سزاګانو خلاف کار کوي. د یادې ادارې مشر سارا بلال وای شپږ دیش کلن غلام عباس ته د پانسي سزا وزندول شي. خبر ایجنسی لیکي د ادارې په یو بیان کې د نفسیاتو ډاکټر ملک حسین مبشر په حواله ویل شوی چې غلام عباس په جیل کې د نفسیاتي ناروغۍ درملنې لاندې دي او د نفسیاتي ناروغۍ ضد دوایانې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د عباس کورنۍ کې هم نفسیاتي ناروغان شته. خبر ایجنسی لیکي غلام عباس ته په 2018 کال کې د خپل گاونډي د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. عباس ته د جون 14 یعنی نهي په ورځ په راولپنډي جیل کې پانسي ورکول کیږي. پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې شامل دي چې ذهني ناروغانو ته د مرګ سزا نه ورکولو نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی. بلخو رويټرز خبر ایجنسی لیکي د افغانستان په غزنی ولایت کې 2000 کال زوړ او تاریخي مینار نړیدلې دي. د غزنی چارواکو د لرغونو آثارو او ثقافتي ځایونو په اړه اندېښنی څرګندې کړې دي چې خطر سره مخامخ دي. خبر ایجنسی لیکي چې د غزنی ولایت قلا شپږ دیش برجونه لري خو په دې کې سورلس د لسیزو راهیسې د جنگ د بارانونو او غفلت له وجې غورځېدلې دي. په افغانستان کې د غزنی ولایت قلې ترڅنګ نور قدیمي او تاریخي ځایونه دي چې اسلامي بودمت او نورو تهذیبونو سره تعلق لري. په دې کې بامیان او د 12مې پیړۍ د غور ولایت مینار هم شامل دي. خو خبر ایجنسی لیکي چې د دغه ځایونو خوندي ساتلو لپاره سمدستي ګامونو ته اړتیا ده. خبر ایجنس د غزنی ولایت چارواکو له قول لیکي چې د قلا برج د سخت باران له وجې غورځېدلی دی. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو هم خپره شوی چې برج غورځېږي خو مقامي اوسیدونکي وایي یو علت یې حکومتي غفلت هم دی. خبر ایجنس دغه برج سره نږدې د یو اوسیدونکي غلام سخی په حواله لیکي چې حکومت دې ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د لرغونی آثار له سیلابي اوبو خوندي ساتلو لپاره بند هم نو تړل شوی. د ده په خبره چارواکو ته خبر هم ورکړی و چې دا ځای په خطر کې دی. خو رایټرز خبری ایجنس د غزنی ولایت د کلتور وزارت یو چارواکي محب الله رحماني له قول لیکي چې دا سخت باران او جګړې له وجې برج نړیدلې دي او حکومت د نورو لرغونو آثارو بشپړ ختمېدو د مخنیوي لپاره پلان هم جوړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو په ټانکرونو برید کړي. د تیر زیارت په ورځ د امان په خلیج کې د ایران د ساحل سره په 25 کیلومتر کې دوه د تیل وړونکو بیړۍ د برید لاندې رالې او اور یې واخیست. ایران کله چې د امریکا د بندیزونو سره مخ شوی تل په دغه سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ بندولو ګواښ کوي خو د دې وروستۍ تورونو بریدونو تورونه یې رد کړي دي. په دې هکله تفصیل د سپی الله ستانک سیناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړي. تیره پنځمه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتره کې دوه تیل وړونکو بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه آزادانه بیړی چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته د ایران هرمزګان او بلې غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیلوړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یوه میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان په ختیز کې د داعش فعالیتونو زیات اندېښنې پرولې. د هیواد په ختیز او په خاص توګه کونړ کې د داعش فعالیتونه زیات شوې دي چې تاوان یې عامو خلکو ته رسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر سکال په اپریل میاشت کې په یو رپورت کې ویلي چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جنگ انساني تباهي رامنځته کړې ده. په دې حقلا تفصیل درته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاواني ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پرېږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک د سیمېشتو چې بيخي خارونه تراوته منو د سیمې حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو. نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی د پاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسیمې ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره، نورګل، څوکۍ، باډیل، وټپور، کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډېر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش چې په یار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خجانو یا د پتیلاګام ولسوالۍ کې ټول بورا مماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې د ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزي تیر اونۍ ویلي وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. ده د افغانستان ختیځ یاد کړی و چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزي ویلي وو د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي، شپني عملیات هم دي، همداسې زموږ
هوایی ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدې بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او ملتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې آن په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
او نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په حواله باندې سلور اخیزه غونډه کیږي چې پکې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکي د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي. په دې راته سو سات وړاندې د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان دغه تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د سلور درې ملکونه پاکستان، افغانستان او ایران چې د افغانستان او د ایران وزیران د غونډې لپاره راغلي دي او د مهاجرینو لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د اداره د یونیسیف دغه مشران به هم پکې ګډون کوي او بنیادي مقصد دا دی چې د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرینو د واپس لپاره باندې یو نوی ستراتیژي، یو نوی حکمت عملي او یو روډمیپ هغه باندې به باسي دي. ملګرو ملتونو نوی تور باندې د دې غونډې مشري په اسلام آباد کې هم اړوي کوي. پاکستانیانو سره چې اوس موږ خبره کوو، دوی اوس دا اکثر ټینګار کوي چې افغان حکومت او د غرنګ یو انیشیار دی اوس د افغان کډوالو د واپس تنظیم لپاره یو پالیسي، یو حکمت عملي اعلان کړي. نو دا د پاکستان هغه یو دریز اوس په دې رښتو کې مخې ته راغلی دی. البته پاکستان دا وایي چې افغان مهاجرین به هیڅکله هم زور باندې د پاکستان نه نوستل کیږي. پاکستان کې دا وخت تقریبا 1.4 لک افغان مهاجرین ژوند کوي چې هغه رجسټر دي او دغه رنګ شاوخوا 9 لک پکې هغه دي چې هغه په دې رښتو کې هغه ډاکومنټیشن شوی دی، هغه نمونه دلته رجسټر شوی دی. نو پاکستان غواړي چې اوس د مهاجرین دا مسله حل شي او چې کوم رجسټر افغان مهاجرین دي دغه موده د فاتح کېدو چې کوم قانوني ده هغه د دې رواني میاشتې جون په 10 باندې هم پای ته رسي. تر اوسه پورې حکومت پکې د توسیع هغه فیصله او اعلان نه دی کړی. نو بنیادي دغه چې څنګه مهاجرین واپس خپل ملکونو ته لاړ شي، افغانستان خپل مشکلات لري، هغه دې داسې لا تیار نه دي، امنیتي حالت کې نور مشکلات دي چې هغه واپس ارتلا کې نه دی، غواړي چې پاکستان یې ورته نور وخت ورکړي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په حواله باندې سلور اړخیزه غونډه په حق لراته د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان تفصیل راک.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي، دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي، دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ او اړوند خونځیو کې د خزینه استادانو د نشټوالي لوجه تر اوسه وجنې هم د 12 جمعات نه پورته تعلیم نه د فارغه شوي. د سیمې اوسیدونکو د پهنې ریاست نه وختنه کوي چې د جنکو د خونځیو کې دغه مسلې ورته حل کړي. بلخوا د ننګرهار د پهنې ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سکل په ځینو ولسوالیو کې په سلګونه خزینه استادانه مقرر کړي. نور تفصیل بعد محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ په خونځیو کې د خزینه خونکو د نشوالي له امله جونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د یادې سیمې اوسیدونکو وایي په خونځیو کې د خزینه خونکو د نشوالي له امله مجبور دي چې د عمر په لوړېدو خپلې لوڼې له خونځیو څخه ایساري کړي. ځایي خلک وایي د سیمې په سلګونو نجونۍ د اتم او نهم ټولګي پور د زده کړې نشي کولی او علت یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون بلی. د لالپورې ولسوالۍ د چکنورو کلي یو تن اوسیدونکی وایي
چاپیریال مسئول نه دی جوړ شوی، ښځینه ښوونکي ورته مقرر شوي نه دي، نو که چېرته دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي نو خامخا خلک هغې ته تشویقیږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي.
په یاد ښوونځي کې پر زده کړو بوخت نجونې وایي له زده کړو سره یې علاقه زیاته ده، خو د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله یې کورنۍ د دولسم ټولګي تر فراغته زده کړو ته نه پرېږدي. چک نور خونزی د اوم ټولګي یو زده کوونکی ګلمینا وای
تر اوسه پورې دې نه لا سو پاره غښوینه د دولسم نه زغړم چې دولسم نه پاره غښ مخ په خپل امزولان خپل مرګر ته سبقونه ما
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین هم منی چې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې هیڅ خزینه خون کې نشته، خوای په پلان کې لري چې په خونځو کې د خزینه خون کو ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي
ننګرهار نه په خوشا کې ولسوالۍ چې اغالته نه خزینه خون کې شته او نه د دولسم ټولګي نه نجونې فارغان شته دی. مونږ ته هم هیله مندي پیدا شوې چې په هغه ولسوالیو کې چې خزینه خون کې نه وي او خزینه زده کوونکي نه وي تر دې وروسته به د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري او هیله مو داده چې هغه پروګرامونه چې مونږ لرو تر مخه یې دا ستونزه په راتلونکو څو کلو کې هوار شي.
دی وړاندې وایي د لالپورې ولسوالۍ په نه ښوونځیو کې صرف دوه ودانۍ لري، خو زیاتوي چې د ولسمشر د پرمان په اساس به په ننګرهار کې 190 باب ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړې شي چې 12 ښوونځي پکې د لالپورې ولسوالۍ هم شامل دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خوست ولایت لور ته ورځو. د افغانستان په خوست ولایت کې دوه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو کم دی او یو کال وړاندې د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې تختول شوی وو، د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې را خلاص شوی دی. د خوست چارواکي وایي چې دغه ځوانان وسلوالو ځکه تختولي وو چې پلرونه یې په امنیتي ادارو کې کارونه کوي. په دې حق لاندې نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست چارواکي وایي دوه تنه تنکي زلمیان چې او کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تختول شوی وو، د ملي امنیت سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له زندانه را خوشې شوي دي. د یکشنبه په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان خپل کورنۍ ته د یادو زلمیانو د سپارلو په وخت کې مشال وړو ته وویل چې د کسانو د ځاځي میدان مندت کلي نږدې غرونو ته خپلې غواوې او کورنۍ څاروي بیوري ول چې د وسلوالو لخوا وتختول شول. د خوست مرستیال والي زیاته کړه وسلوالو د بند په موده کې ځوانان ځانمرګو بریدونو ته هڅولي وو او دې ته یې تیار کړي ول چې په خپل کور او افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګي بریدونه وکړي.
اغو دې ته وده کړو چې اول په خپل کور باندې، بیا به زمنګ په وسلوال پوز سرتیرو باندې او د نظام په هستو باندې حمله وکړي، دایري حمله وکړي. خوشبختانه 13 ورځې د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړلو. وس دا د زمګو ساسو په وړاندې د حالت کې دي چې د دیو د لپاره ضرور د چمنګ د تدوی کو.
آزاد شوی ترکی زلمیان یو عبدالبصیر او بل محمد رفیق نومیږي، ظاهرا عمرونه تر 13 کلونو لګ دي. د عبدالبصیر پلار او محمد رفیق تر غل جمیر چې ملي امنیت ورته خپل ځوانان سپارل ول، تیر کال د جوزا په 15 ورسخه زو یو وراره طالبان و تختول، ځکه د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دنده اجرا کوله.
چې د شلو کې چې د امنیتی ځواکو کې دنده چې په مخ بیا د پرې مو ته چې کم څه کم دوه سوه کسان ځدی میدان والا شهیدان مونږ ور کړی دي. ایمو دا دوه ځمن کمل شي دا شمیرانه په زیوتیږي نه په کمی مخ ته روانه دي. مونږ به هغه پوره چې مونږ سار کې سلوي ورکی وي مونږ به دغه ملک نه دفاع کوو. بلاخره د څلورمه میاشتې څلورشتم تاریخ وي مو په کور نه دوی وسلوال برید وکړل. وسلوال برید کې دښمن تا ډیر زیات تلفات ورسېدل. مو خپل یو ورور شهید شو، یو مې زوی زخمی شو، زه خپل زخمی شوم. مې کور کې واندیار سیاساري واغا زخمی شو.
عبدالبصیر چې د ډیری میری خونځي په اتم ټولګي کې زده کړې کولې وایي چې
یو کال مخکې زه طالبان یو ولم او په یو جیل کې بندي کړم. ما سره بل تر زویار سره مونږه هلته ډېر تکلیفونه تېر کړل. تورې شپې او بیا مونږ هغه نه امنیتي ځواکونو مونږ ته اروج غورولو، لکه دا یې غوښتل چې توسې ملي اردو سي یا سرحدي ځواکونو سي
محمد رفیق بیا د ډیری ملي د خوانځي د وم ټولګي زده کوونکی وو. نو موړی یم وای چې دوی په جیل کې په تکلیف کې وو او دوی ته به ویل کېدل چې افغان حکومت سره جهاد روا دی.
دوی به مونږ ته وی چې توسې پیدای حمله وکوي. د افغانستان حکومت کافر دی، د سره چې خود روا دی او دوی چې دی د څورو ملکونو چې دی دا کافر وسري دي، دا غوسا جوه جنگي کوي، خپل رول مړ کوي. بیا یې ته ووایي چې کله چې توسې پیدایي وکوئ دا یا خوري وي. مو چې توسې ویلې نه کوئ دا پیدایي د زنګمې حملې.
که څه هم د خوست مرستیال والي او نورو امنیتي مسؤلینو د یادو عملیاتو پوره جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل په نږدې وختونو کې به په دې برخه کې ځینې مهمې بریاوې رسنیو سره شریکې کړي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیات ډېر شوي او د یادو ځواکونو یو شمېر بندیان ورڅخه آزاد شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر قبایلی ضلع تیرا سیمه د قدرتی منظرونو ښکلا او یخ موسم لپاره ډیره مشهور ده. د تیرا ځای خلک وایي چې اوس هلته امن بحال شوی، نو په کار ده چې زیات نه زیات سیلګری ورته ورشي او د تیرا نه خوندونه واخلي. دوی وایي په تیرا کې د سیلګری ډیرې موقع شته او پیښور سره یې فاصله هم کمه ده، خو په کار ده چې حکومت ورته د تګ راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د تیرا د سیلګری پاړه یو ځای مشر شریف فریدی مشال ریډیو ته وایي
نو صحت اولې سره مونږ داسې کسو چې مونږ ډېره ښکلی علاقات او بالکل ګیر چوپیره داسې یو غر الله پوک ته توکړی لکه د کلینا ګیر چوپیره یو دیول تو شي او په هغه کې هر قسم بوټی شته، لکه زنګ نختار پکې شته، څیړې پکې شته، نور قسم قسم بوټی پکې شته. دی توقع د ودان ته ناغلی امید دی چې د مونږ د علاقه پر روډونو په هغه باندې ښکلی شي او د سیل سپاټې زوی دی. په دا کې لکه اوس بار ایدار کنډه وي ته وایي په دا لا روډ تلی دی او روډ تلی شي ته ویرن تلی شي او ته دې لمر تلی شي. خو د عوامو چې کم د سیل والا سپاټې والا خلک روشي نو د هغو د شپې زوی نشته. دی پسې بیا چې دل بٹان شریف تویی آغا خاخکلیا لوکادو، پس دل بیا نور زوی ندی لکا ست کرم بابا شو خاخکلیا لوکادو، غرائزا لوکادو، پس بیا دا سلار پر توشا ارهانگا و تویی خاخکلی دا سیل سفاتی زوی دی اخاریو دا بازور خال دا جنسی دا خلکو نبیلک ترو کولو. خوز خو الحمدللہ بز دا مونگ علوکا زلا شوا. پدا چه پاک فوج آرمی پکی پراتا، ملیشا پکی پراتا، لیویس پکی پروت، نو هیس کسم لا دا دور و دا خوب خبر دل تا نش تا. نو بس دا دې مونږ ته وکړو چې دا لوکا خولي شي وو.
د تیرا یو بلتن سید زرین وای تیرا نور مختلفو خيسته سیمو سره لګیدل دا او په خور نور ته ډیره کمه فاصله ده.
تیرا دا سې دو چې دغه د دربا مشرق طرف لای دغه کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال دی او ویل سپین غارم ته ویل شي ویره افغانستان دی تنه شمال طرف لای غاته په خور دی خپ کمبالو کې پټی کو استوګ نه کو لسه او خو ورونه بلوزون لا داری چې مې دونه پکې خې کیږي کنه لکه کمی روټین مطابق کمی موسم سره کمی مې وی تقریبا پکې کیږي. یره تیرا خو ډیره نسکیره دو بنسبت اکالام نه سوات نه یاد نور علاقو نه 100 کیلومتر خو دومره نه دی یوای ونی مګانټا سی روټ پوخ وکنه خلکو اکسس ډیر زر کېدل شي رسیدل شي خو چیلته سہولت ملو شي مثال تر ریسټ هاوس یا گیسټ هاوس یا هوټل وی کنه بارونی موسم دروخته بارون وریږي کنه نو اکثره ځلکه کم سیلانیون وی غول بیا سہولت نه چي ته شیډ وی یا پټ شي یا بس سہولت وی کنه نو ډیر تکلیفونه سره مخ کیږي. حکومت موږ ته توجه وکړي چې شیډونه رو کې څه هوټل رو کې نو دا په ایست طریقه باندې هم د یو ځینم نه د کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغې سیمې د سیلګرۍ د ارزښت په اړه وویل
دیمو نما جمیل دو
وزا د میدان د تیرو اوسیدونکی یم. موږ لکه دغه ډیر خواهشمند یو چې مطلب دا دلته کې به ګورنمنټ په خپل هغه کې لپیډ کې روخلی او دا شومله کې موږ داسې ښکلي ښکلي د سیاحت غرونه دي چې پاکې ښکلي ښکلي چنې دي کنه ډیر ښکلي ښکلي اوبه پکې روپیږي. بل چې کوم د غرونه دي موږ ډیر ښکلي ښکلي غرونه لوړ لوړ غرونه لري.
احمان ما محمد الله دوز او قوم ملک دین خیل ستا لوک ساتم. یاری تقریبا چې 200-300 کسان دا اوس چې کوم وخت نه مثال تیرا کې پورا امن شوی دی 200-300 کسانو غلی خو به دلته دا رس هاوس مسله وي چې دا شی نه جوړ شي. امید هم دا ده چې مکمل یعنی دو ضلع بے خال توجہ ویر کی یعنی مرس ووت وغیرہ طرف لا بل کا ڈیر خال نہ چیز جو تار بے دل توجہ کی بل دا زوئی لانڈ دایا بل دا چی مثال پدا علاقہ کے دس اغوی چی خال کو لتے فائدہ رسی گی لکا سکولو نوی کالیجو نوی.
دا خیبر پختونخوا دا سیاحت محکمی چارواک ویلی چی دوی دا تیرا پر شمول دا یوش میر کبیلی زلو دوری کڑی دی دا فاٹاپ خیبر پختونخوا کی ورگڑی دو نفس اس دا غسیمی دا صوبائی حکومت پا اختیار کی راغلی او حکومت پلان لري چې هلته د سیل زیونه تاریخی او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عام خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغه سیمې سیلګری ورسره ود عمومي او ځای خلکو ته ګټي ورسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.